شان به د سنبلی ګولسمه د سپتمبر ل لومړی نیټه سره برابر ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبي پیل شوې او د ماښام تر روبه جو دوام کوي. د خبرونې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، سرآباد، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 13.5 څپه خپری شي. په روانه خبرونه کې زه احمد شیبر در سره یم او په تخنیکی برخه کې حمید رکین را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبری مجله مو د نیم ساعت په مخه ده چې پکې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر بارک اوباما څرګندونې خپرو. د افغانستان په ارتباط نور ګڼ مطالب لرو، خو په پیل کې خبرونه. د امریکا ولسمشر وویل د افغانستان جګړه به له مسؤلیت سره سمه پای ته ورسوو. د هند صدراعظم د افغانستان د خلکو د ملاتړ پر ژمنې ټینګار وکړ او په پېښور کې چاودنې تر 1500 ډیرو کسانو ته مرژوبله واړوله. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر بارک اوباما هغو امریکایي پوځیانو ته چې افغانستان ته روان وو وویل لا هم په افغانستان کې سخته جګړه شته. د امریکا ولسمشر چې په تکساس کې د فورت بیلز په پوځي مرکز کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به هم همداسې پای ته ورسوي لکه د عراق جګړه چې له مسؤلیت سره سمه پای ته ورسوله. بارک اوباما د القاعده د ماتې ورکولو په برخه کې د امریکا د ملاتړیو د هڅو ستاینه هم وکړه. په روانه خپرونه کې د بارک اوباما د خبرو تفصیل اوریدلی شي. د هند صدراعظم ټینګار کړی چې هیواد به د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د هند صدراعظم منموهن سنگ او ولسمشر حامد کرزی په تهران کې د ناپیلو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې خبرې وکړې. د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر اعلامي پرون وویل چې د هند صدراعظم د امنیت ټینګولو د مسؤلیت اخیستلو په بهیر کې د افغانستان د حکومت سره د مرستې ژمنه وکړه. اعلامیه وایي چې ولسمشر کرزی هند ته د تګ لپاره د منموهن سنگ بلنه هم ومنله. له ازادي راډیو خبرونه اوري. په تهران کې د ناپیلو هیوادو د مشرانو غونډه په دې پریکړه لیک پای ته ورسېده چې ایران د سوله ییزې اټومي انرژي د ترلاسه کولو حق لري. د یو سلو شل ناپیلو هیوادو غورځنګ دا پریکړه لیک یو ورځ وروسته تر دې خپور کړ چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ایران تورن کړ چې د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په پوځي مرکز کې د دوی د څېړنو مخه نیسي او هلته داسې شک شته چې د اټومي چاودنو تجربې کیږي. تر دې مخکې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ویلی وو چې ایران تر لویدیز او ملګرو ملتو ډیر حق لري څو د سوریې شخړې هوارې کړي، خو بلور ته اکثر سنی مذهب اسلامي هیوادونه د سوریې د یاغیانو یا ملاتړ کوي او یا هم له هغوی سره خواخوږي لري. د پنجشنبه په ورځ د مصر ولسمشر محمد مرسی د ناپیلو هیوادو غونډې ته وویل د بشار الاسد ظالمانه رژیم خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او نړۍ دې ته اړتیا لري چې د یاغیانو ملاتړ وکړي. د پېښور په یو مارکیټ کې پرون جمعه شپږ تنه په چاودنه کې ووژل شول او یو لس تنه زخمیان شول. د سیمې پولیسو ویلي چې بم په موټر کې ایښودل سوی و او د متنۍ په سیمه کې د یوه جومات مخې ته وچاودېد. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو په پېښور کې په داسې پیښو کې ډېر کله د وسلوالو طالبانو لاس وي. په دې پیښه کې مړه او زخمیان ټول ملکي خلک دي، نو له دې امله د دې حملې دقیق هدف نه دی څرګند. په بحرین کې د شیعه اپوزیسیون زرهاو پلویانو پرون د یو زندانی بشری فعال د خوشی کېدو لپاره اعتراضي لاریون وکړ. د اقلیت سنیانو په تر کنټرول لاندې بحرین کې په اعتراضونو کې تر دوه میاشتو ځنډ وروسته دا لاریون د ډیموکراسي او ازادي تر شعار لاندې ترسره شو. لاریون د بحرین په مرکز منامه کې هغې لویې لارې ته نږدې وشو چې د شیعهګانو سیمې سره تړي. اعتراض کوونکو د زندانی شوي بشری فعال عکسونه، د بحرین بیرغ او د نبیل رجب د خوشی کېدو شعارونه لیشتول. نبیل رجب په غیر قانوني مظاهرو کې د برخې اخیستلو په خاطر د چارواکو لخوا په درې کلونو بند محکوم شوی دی. تیر کال په عربي هیوادو کې د ولسي پاسون په ترڅ کې په بحرین کې د خلکو د اعتراضونو د ځپلو لپاره خونړی اقدام د بشري حقونو د نړیوالو ادارو لخوا وغندل شو. په جاپان، تایوان، فلیپین او انډونیزیا کې چارواکو د سونامی تر اتک د امکان خبرداري ورکړې. د سونامی خبرداري تر هغه وروسته ورکړل شو چې د فلیپین ختیځ سیمه د جمعې په ورځ 1.8 درجه زلزله وځپلې. رپورټونه وایي چې د فلیپین په ختیځ کې زلزله یو ودانۍ ړنګ کړ او پکې یو شزمړه شو. دا د دې سات خبرونه. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د روان خبری مجله په دوام د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې خبرو چوي د افغانستان جګړه پای ته رسو. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې بیا د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو پر بریا او ټینګار شوی. پاکستان د ګوادر بندر چین ته سپاري او دا به هم واوري چې له اسلام آباد عیسویان پتیشته دي. په روان خبری مجله کې مو د څلورم ټولګي یو شاعر هلکم راژغولی.
په کلم ځان رسوم تر منزله د وسلې په ګرځولو تیږه ګدمه.
د امریکا ولسمشر هغو پوځیانو ته چې افغانستان ته روان وو وویل لا هم په افغانستان کې یوه سخته جګړه مخې ته لرو، خو بارک اوباما ژمنه وکړه چې دا جګړه به د راتلونکي کال تر پایه داسې پای ته ورسوي لکه د عراق جګړه چې له مسؤلیت سره سمه ختمه کړه. د امریکا ولسمشر پرون دا خبرې د تکساس په پوځي اړیکې وکړې. جمهور رئیس اوباما له تروریزم سره په جګړې کې د امریکا د ملاتړ یو ستاینه وکړه او ویې ویل چې دغې همکارۍ په ټوله نړۍ کې د القاعده په ماتولو کې مرسته کړې.
With allies and partners we've taken out more top al-Qaeda terrorists than at any time since
موږ له خپل متحدانو او شریکانو سره وتوانیدو چې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده شبکې ګڼ مشان لمنځه یوسو. د امریکا د ځواکونو د میړانې له امله القاعده له مات سره مخامخ ده او ابن لادن به کله هم بیا امریکا ته کوم ګواښ پیدا نه کړي. د امریکا ولسمشر په تکساس کې د هغو امریکایي پوځیانو مړینې ته اشاره وکړه چې په روسیو کې په افغانستان کې وژل شوي دي. د وویل تاسو په خپلو زړونو کې د هغو ملګرو خاطرې لري چې ځانونه یې قرباني کړل، چې په دغو کې هغه شپږتنه هم دي چې د جولای په میاشت کې په یوې تورې ورځ په افغانستان کې ووژل شول. د دغو شپږو پوځیانو له وژنې سره په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته د امریکایي وژل شویو پوځیانو شمیر 2000 ته ورسېد او یوازې روان میلادي کال د امریکایي عسکرو د تلفاتو شمیره 200 ته رسېږي. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې په 2014 میلادي کال کې به د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. بارک اوباما د جمهوري غوښتونکي ګوند پر کاندید میترامنی انتقاد وکړ چې په هغه وینا کې چې د جمهوري ریاست د رسمي کاندید په توګه یې ورکوله د افغانستان د جګړې په اړه څه ونه ویل. اوباما زیاته کړه چې دا هغه جګړه ده چې لا هم پکې په زرګونو امریکایي سرتیري بوختي.
ازادي رادیو تقوا
کونی سي. Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban resurgence of our core. And we are not.
Jahan gone. The role boy
of federal security безопасности и особенно властям региона.
Wir haben ausführlich auch die Afghanen.
Ausstulo machke. Zand Afghanistan simi aw da nadi la halato khabar kare.
په روسو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د افغانستان په شمال او جنوب کې د دوو تنو سرونه غوڅ شوي دي. البته پرون مو له کندهار هم دا خبر درلود. رویټرز اژانس وایي چې د پیښو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت د څرنګوالي په اړه تازه پوښتنې پیدا کړې دي. د رویټرز اژانس د دې رپورټ نور جزئیات له فرشتې جلال زی څخه.
هغه هلک چې په کندهار کې تشتول سوی او بیا یې سر خود سوی وو دوه لسکلن وو. دغه پېښه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شوې. د دغه هلک جسد وروسته یو ځای غورځول سوی وو او بیا وموندل سو. د کندهار د والي ویاند وایي چې دغه پېښه د وسلوالو طالبانو لخوا د سیمې د پولیسو لپاره یو بل خبرداری کېدای سي. رویټرز اژانس وایي چې د وژل سوي هلک ورور د سیمایزو پولیسو په لیکو کې په کندهار ښار کې کار کوي. د سیمایزو پولیسو تشکیل د امریکا د متحدو ایالاتو په ملاتړ جوړ سوی او هدف یې په کلیو او بانډو کې د امنیت تامین او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو شندول دي. د کندهار د والي ویان رویټرز ته ویلي چې په پنجوایي کې د 12 کلن هلک د سر غوڅېدل سیمایزو پولیسو او هغو ټولو خلکو ته خبرداري دی چې د حکومت سره کار کوي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدي په دغه پیشه کې د خپلې ډلې لاسترودل رد کړی دی. په عین حال کې پرون په کاپیسا کې د یو شپږکلن نجلۍ سر غوڅوي وموندل سو. د سیمایزو پولیس احمد حامد رویټرز اژانس ته وویل چې تر اوسه نه ده څرګنده سوي چې دغه پیښه شاته د نجلۍ د کورنۍ او که د وسلوالو طالبانو لاس دی، خو د پیښې په سیمه کې طالبان نفوذ لري. د پولیسو دغه مسؤول ویلي چې پیښه د جلوخیلو په نوم په یوه کلي کې سوي چې په سیمه کې د بې امنیتۍ په خاطر څوک د تحقیقاتو لپاره نشي ورستولی. تر دې دواړو پیښو څو ورځې مخکې په هلمند کې د 12 تنو جسدونه په داسې حال کې وموندل سول چې سرونه یې غوڅ شوي وو. په هلمند کې چارواکو وویل چې د پیښې شاته د وسلوالو طالبان طالبانو لاستی خو استوالو طالبانو په دغه مسله کې لاسترلودل رد کړی دی. رویټرز خبري اژانس وایي چې دی پیښې په افغانستان کې د طالبانو سره د حکومت د سولې د پروسې په اړه سوال نه پیدا کړي او دا حقیقت څرګندوي چې سخت دریځ د افغانستان د حکومت سره جوړجاړي ته تیار نه دي. د کندهار د والی ویاند وایي دا څرګندېږي چې طالبانو په خلکو کې د ویرې او وحشت د خپرولو لپاره نوې لاره غوره کړې ده.
دا ازادي رادیو خبری مجله هوري.
په کابل کې ګڼ موټر چلوونکي د موټر چلولو پر مهال د کمربند تړلو خبره مني او وایي چې په موبایل هم باید څوک خبري ونکړي. په روسیې کې مدافع افغانستان د مختلفو سیمو رپورټونه لرل چې د موټر چلولو په وخت باندې ګڼ خلک مړه شوي دي. څو میاشتې مختمو د افغانستان له پکتیا ولایت د سرپورټ درلود چې په دغه ولایت کې په شپږو میاشتو کې د ترورستي ځانمرګو او نورو بریدونو په پرتله د موټر چلولو په مهال ډیر کسان وژل شوي دي. روانه اونۍ مو تیر اونۍ مو له کندهار هم ورته رپورټ درلود خو البته هلته نه وویل شوی چې په نورو پیښو کې څومره کسان وژل شوي دي، خو په هغه رپورټ کې دته اشاره شوې و چې د کندهار په ولایت کې په روسیو کې د ترافیکي پیښو پیښې زیاتې شوې دي او ګڼ کسان پکې وژل شوي دي. اوس په کابل کې د څو تنو موټر چلوونکو څرګندونې د موټر چلولو پر مهال د کمربند تړلو په اړه او د موبایل په ټلیفون د موټر چلولو پر مهال د خبرو په ارتباط سره اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
مانو محمد داوود یو د ټیکسی چلون د شهر ما دا ډیر خدا په دې چې دا خو د بین المللي قانون مقرراتي دا باید تدویق شي. خمربان باید دی په دې چې خپل ډریور په جلاو په سر ډیر چوست دی.
ایمان نوم میرویز پروانه ته او خطر چې ځای کې راشي تړو چې ځای کې ګور خلک خان دی موږ مره چې دا ګور سره خپل خلک دی افغانستان خلک په دې خاطر خان دی چې ګور نه دی دلې سیاتر خلک ټول اطراف نه کو شي په سیستم نه بيګي چې دا څه حساب دا څه سیستم نه
ټول باید استفاق دا خمربان خپل ډریور لپاره ډیر ګټه راسي.
دا غلطه په ټلیفون کې چې مصرف شي خو بیا ګړ یا خاطر یا بل خاطر چې سره انسکه
ځای خیر درې دوه ټول پنځه دقیقې خبره نه کیږي اشتباه رافه کې حرکت کې لاس.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هوا په خدا باندې
روان سم موضوع دی سم موضوع د الله په نظر دا
کې له تاسو ته ټول ته وړاندې کوم همدارنګ هم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده های ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست.
ما کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا ما به نظر بانه در مستقیم هم نست بسار اگر موضوع بسار خود را شما رو انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح و وقت کابل.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار خوست ګردیز غزنی جلال آباد اسدآباد پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 سپه اوریدلای شي. د پاکستان پولیسو ویاند نبیلا غزنفر پرون دا تایید کړه چې د لشکری جنگوی د افراطی ډلې مشر ملک ساق په لاهور ښار کې په داسې حال کې نیول شوی چې په سعودي عربستان کې د عمره حج له مراسمو څخه راستون شوی وو. د پاکستان حکومت لسکاله مخکې د پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال د لشکری جنگوی پر فعالیت بندیز لګاوه ځکه ویل کېدل چې دا ډله له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د افراطی ډله په فرقوي جګړو کې په ګډون او همدارس په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر ټیم په برید تورنه ده. لشکری جنگوی د نوی ملسیز په لومړیو کې له جوړېدو وروسته د سلګونو شیعه مسلمانانو په وژنه هم تورنه شوې ده. په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو او سنیانو ترمنځ خونړۍ نشته په مختلفو سیمو کې په روسیو کې رامنځته شوې دي او دا لړۍ دوام لري.
و
و بجو 15 دقیقې دی د روانې خبری مجلې خبرونه په لاندې وړاندې کوو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه امریکایي پوجانو ته چې افغانستان ته روان وویل لا هم په افغانستان کې سخته جګړه شته. باراک اوباما دا خبرې په تکساس کې پرون وکړې. د هند سریاسم ټینګار کړی چې هیواد به د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د هند سریاسم منموهن سنگ او ولسمشر حامد کرزی په تهران کې پرون سره ولیدل. په تهران کې د ناپیلو هیوادو د مشرانو غونډه په دې پریکړه لیک پای ته ورسېده چې ایران د سولې ایزې اتومي انرژي د ترلاسه کولو حق لري. د پېښور په یو مارکیټ کې پرون شپږ تنه په چاودنه کې ووژل شول او یولس نور ټپیان شول. په بحرین کې د شیعه اپوزیسیون زرګونو پلویانو پرون د یو زندانی بشری فعال د خوشی کېدو لپاره اعتراضي لاریون وکړ. او په جاپان، تایوان، فلیپین او انډونیزیا کې چارواکو د تسونامي د راتګ د امکان خبرداری ورکړی. د لویدیز ویب رسپانې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو بریاو ته اشاره کړې او په دې بریالیتوبونو کې یو هم د افغان ځواکونو د روزلو بهیر یاد کړی. وی بلې غربي چاپی خبرونې بیا له افغان ځواکونو د لویدیز د اندېښنې مسله څېړلې. دغه خبرونه ته جانقه علي کوزای کتنه کوي.
انګلستان چاپ ګارډین رسپانې مونږ په افغانستان کې ګټو تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مقاله لیکلې او په پیل کې لیکي په تیرو ونه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ناتو د هلو ځلو په اړه زیاتې لیکنې شوې. دا څرګنده ده چې په افغانستان کې د 500 هیوادونو ائتلاف چې په دې هیواد کې پوځي حضور لري په راتلونکو څو کلونو کې به له سختو چیلنجونو یا ننګونو سره مخامخ شي، خو په افغانستان کې په دریو برخو کې د نظر وړ او دوامداره پرمختګ شوی دی. لومړی او تر ټولو مهم پرمختګ دا ده چې افغانستان له دې وروسته د ترورستانو امن ځای نه دی او دا د ناتو لومړنی او اساسي هدف و. دوهم دا چې له څو کالو راهیسې ناتو پوځیان افغان امنیتي ځواکونه روزي او له دوی سره په ګډه عملیات پر مخ وړي. دې هلو ځلو هم د نظر وړ نتیجې ورکړي. سږنی اوړی د وسلوالو لپاره ډیر سخت موسم و او دا ځکه چې یوازې په تیرو څو ورځو کې دوه جګپوړي او مهم قمندانان ووژل شول. د ورځپاڼې په باور په راتلونکو 28 میاشتو کې به دا پرمختګ نور هم پراخ او پوخ شي، په دې معنی چې افغان ځواکونه به له 2014 کال وروسته د هیواد امنیتي چارې پر مخ وړي. دا هلې ځلې روانې دي او بریالۍ کېږي. ګاردین لیکي دریم پرمختګ دا دی چې نړیوالې ټولنې د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره د شراکت ژمنه کړې. د توکیو په کانفرنس کې شاوخوا 80 هیوادونو یو ډیر مهم تعهد وکړ چې له 2014 کال وروسته به هم د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. په راتلونکو څلورو کلونو کې به د افغانستان پراختیایي پروګرامونه هم دوام وکړي. ګاردین د تحلیل پروسه برخه کې لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې به سخت ورځ شپې په مخ کې وي. د افغان ځواکونو لولیکو څخه په بهرنیو واسکرو باندې حمله د اندېښنې وړ دي او د مخنیوي لپاره پاخه ګامونه پورته کیږي. د ورسپانې په باور هر ورځ شاوخوا 1,00,000 بهرني عسكر په افغانستان کې له 3,50,000 افغان ځواکونو سره اوګه په اوګه له کومې پیښې پرته په بری سره کار کوي. افغان او نړیوال ځواکونه په ګډه کار کوي چې په افغانستان کې د افغانانو لپاره سوله او ثبات ټینګ شي. اکانومست مجلې په افغانستان کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې د حملو په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شوو ناتو ځواکونو په هر وو کسانو کې یوې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په حملو کې وژل شوی. د هغو ځواکونو لخوا چې همدا ناتوی روزي دا پیښې مخ په زیاتېدو دي او د تیر کال په پرتله تر اوسه شمیر زیات شوی دی. اکانومست لیکي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په ناتو عسکرو باندې د حملو علتونه نه دي څرګند او دا ځکه چې په زیاتو مواردو کې حمله کوونکي وژل کیږي او یو محدود شمیر ژوندي نیول کیږي. د مجلې په باور د دې حملو یو علت دا هم ده چې افغان امنیتي ځواکونه په چټکۍ سره پراخ شوي او د عسکرو استخدام هم په چټکۍ سره کیږي. بل علت ممکن نژادي، سیاسي او قومي ملاحظات او اندېښنې وي. مجله لیکي هر علت چې وي وي به، خو اصلي خبره دا ده چې دې حملو د افغان او ناتو ځواکونو ترمنځ یو ډول بې باوري رامنځته کړې ده. اکانومست مجلې په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکي څیړنو د مرکز د څیړونکي انټونی کورتسمن خبره راخسته چې وایي دې ډول حملو د افغانستان د جګړې لپاره د امریکا د خلکو ملاتړ کمزوري کړي. د کورتسمن په باور د سیاسي کشمکشونو په ډګر کې د وتلو د اجرې لپاره لیوالتیا زیاتېږي.
د پاکستان حکومت غواړي په بلوچستان ایالت کې د ګوادر بندر اداري چاري د سنگاپور له نړیوال بندري شرکت څخه واخلي او یوه چینایي کمپنۍ ته وسپاري. ګوادر یو مهم ستراتیژیک بندر دی او چین ته د حق سپارل شي په پاکستان کې د چین د نفوذ د یوې نقشې په توګه وګڼل شي. په دې اړه فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي د پاکستان دا پریکړه به په سیمه کې د چین له زیاتېدونکي نفوس څخه د امریکا او هند اندېښنې زیاتې کړي. د دې مطلب مهم ټکي له احمد تکل څخه اورو.
د پاکستان د بندرونو او ترانسپورت وزیر ویلي دی چې د سنگاپور له پی ایس ای نومي نړیوال شرکت سره موافقه کړې او هغه هم منلې ده چې له ګوادر بندر څخه به وځي. بابر غوري فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دی چې د بندر د چارو اداره ښایي یو چینایي شرکت ته وسپارل شي. غوري زیاتوي چې په دې اړه به له چینایي شرکت سره خبرې وشي. د ګوادر بندر چارې پی ایس ای شرکت 15 کاله مخکې د هغه تړون لمخې چې د اعتبار موده یې 40 کاله ټاکل شوی و په غاړه واخیسته. خدای دې اوس له دې ځایه وځي. د پاکستان د بندرونو او ترانسپورت وزارت او سنگاپوري چارواکو د ګوادر بندر د چارو د انتقال خبره تایید کړي، خو دوی د چارو د انتقال په دلایلو کې یو دا یادوي چې پاکستان خپل ژمنې او له هغې ډلې بندر ته د ورغلي سرک د رغولو او د بندر د پراخولو لپاره د ځمکې د ورکولو ژمنې نه دی پر ځای کړي. د پاکستاني وجکپوري مقام ورځپاڼې ته ویلي دی چې چین ته د دې بندر د چارو سپارل هم د اسلام آباد او هم د پیکینګ لپاره مهم پرمختګ دی. یاد شوی مقام زیاتوي دا قرارداد د چین لپاره ډیر زیات ارزښت لري او دوی فکر کوي چې ښایي چینایان په ګوادر بندر کې له خپل حضور څخه د یو پایپ لاین د جوړولو په مقصد کار واخلي څو د منځني ختیځ تیل د چین لویدیځ ته ولېږدوي. په بلوچستان صوبا کې ګوادر بندر چې د چین په مرسته جوړ شوی له ایران او د هرمز له تنګي سره نږدې پروت دی او د خلیج پر غاړه د پرتو هیوادونو د تیلو زیاته اندازه د کښتیو په وسیله له همدې لارې نړیوالو بازارونو ته انتقالیږي. یو بل پاکستانی مقام فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دی چې د ګوادر بندر د چارو د سپارلو تړون د قراقرم له لوی لارې وروسته په پاکستان کې د چین دوهمه ستره پانګونه ده. خو ورځپاڼه لیکي چې د آسیا د جنوب له بندرونو سره د چین د لیوالتیا زیاتېدل ښایي په هند کې دا اندېښنې زیاتې کړي چې ګنې د چین له لوري محاصره شوی دی. تیر کال د پاکستان دفاع وزیر چودری احمد مختار ورځپاڼې ته ویلي و چې هیواد یې له چین څخه غوښتنه کړې ده چې په ګوادر بندر کې یو پوځي سمندري اډه جوړه کړي او د هیله لري چې د چین سمندري ځواکونه به په هغه ځای کې خپل منظم حضور وساتي. خو د چین دفاع وزیر لیانګ وانګلی ویلي و چې د چین حکومت د دې وړاندیز په اړه بحث نه دی کړی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د ګوادر بندر د ادارې د چارو انتقال ته که څه هم په پاکستان او سنگاپور کې ښایي د یوې تجارتي پریکړې په سترګو کتل شي، خو هر هغه اقدام به د هند او امریکا اندېښنه زیاته کړي چې پر پاکستان د چین د نفوذ د زیاتېدو باعث کیږي او دا دواړه هیوادونه به له نږدې څارنه پرې وکړي.
په رپورټ کې مو واورېدل چې پاکستان د ګوادر بندر اداري چارې ښایي یو چینایي شرکت ته وسپاري. بلورته په پاکستان کې د پولیسو لخوا د وی ایسوی انجلی ترنیول کېدو وروسته په اسلام آباد کې یو شمیر میشت ایسویان وای چې له ګواښ سره مخامخ دي. د پاکستان پولیسو څه موده مخکې یو مسیحي انجلی د داسې پاڼو د سوځولو په تور ونیول چې ویل کېږي د قران کریم آیاتونه ورباندې لیکل شوي وو. په دې شار کې یو شمیر استوګن ایسویان وای چې تر دې پیښې وروسته د مسونیت احساس نه کوي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبريال له یو شمېر سبيانو سره خبري کړې چې جزئیات په دې فرشته جلالزي پر پورت کې واوري.
اس میں ایسی کوئی سچائی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اور اس کے بعد میں اپنی عزتیں بچائی ہیں.
اس نے صرف ہمیں ڈرایا تھا، دھمکا رہے، کاروبار بھی بند ہے.
ساڈیاں بچیاں جڑیاں رولدیاں پھردیاں جنگلات.
په اسلام آباد کې یو شمېر استوګنو ایسویانو د شهر د منځلوی ویالې ته پناه وړې ده او ادعا کوي چې تهدیدونه ورته کېږي. رپورټونه وایي چې د دې کسانو شمېر تر 3500 زیات دی. د شهر په دغه لویه ویاله ناپاکې اوبه بهیږي چې د دوبی په میاشتو کې ځانګړی بد بوی او پښې لري. د سیمې ته ورتښتیدلي عیسویان ادعا کوي چې د دوی د ټولنې یو شمېر کسان وهل ټکول سوي او حتی د ځینو کورونو تخریب سوي دي. د اسلام آباد د شهر یو اوسیدونکی عیسوی چې اوس د شهر په منځ کې د تیر شوي ویالې څنډې ته پناه اخیستې د ازادي راډیو ته وایي چې د غچ اخیستونکو د ویرې څخه یې خپلې ښځې او ماشومان دغه ځای ته راایستلي دي. دوی وایي حکومت باید دغې مسالې ته جدي پام وکړي. یو تن چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د ازادي راډیو خبریال ته وویل
ہم لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے ادھر مسجد میں جا کے اعلان کروا دیا کہ جو عیسائی لوگ ہیں ان کو پکڑ.
چردی پیشے ورستا مشتزیات تهدیدونه وسول دا سه اعلان وسو چې عیسویان ونیسی. زما یو د اکازوی او زما د میرمنی ورور وهل شوی دی. تر هغه ورسته چې زموږ سیمه محاصره سو موږ د خپل شوز او بچیانو د ساتنې لپاره خپل کورونه پرې شو دل. د اسلام آباد د ویبلی ایسوی کورنۍ میرمن وای چې دوی خپل کورونه د شوق نه بلکې د مجبوریت لمخې پریښې دي. دا وایي هیڅوک نه غواړي چې خپل کور پریږدي او تښتي، په خاص ډول ښځې او ماشومان. دلته ډېرې ښځې، ماشومان او نارینه راتښتېدلی دي. اوس باید لږ تر لږه دغو کسانو ته د سر پناه کولو ځای ورکړ سي. رپورټونه وایي چې دغه کسان خوراکي مواد نه لري او د حکومت لخوا د مرستې په هیله دي. په اسلام آباد کې د نیول سوې مسیحي انجلۍ رسمي طبي معایناتو څرګنده کړه چې دغه انجلۍ نابالغه ده. ډاکټرانو هم همداراز وویل چې د دې انجلۍ دماغي او بدني وده توازن نه لري، خو د هغې د دماغي معیوبیت په اړه یې په زغرده څه نه دي ویلي. د پاکستان پولیس وایي چې دغه انجلۍ لا هم په توقیف کې ده او د مسلې په اړه څېړنې روانې دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ژوند رنگونه پروګرام وخت شو. په دې پروګرام کې ازادي رادیو یو کم عمره شاعر را شغوله.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو، یو وړوکی ماشوم را سره د ډیر یو خېسته ماشوم دی، ډیر خېسته خبرې کې ډیر خوږ غږیږي. زی اول نوم پښته میدانوم چې دی
یوسف پاتون.
ښا یوسف پاتون، ته چی شي کوې؟ درس وایې؟
زما مکتب یم درس.
ښا، څوم ټولګي کې؟
څلورم.
ښا، چی شي دې زده دي؟ داسې یو څه راته ویلای شي؟
او شعرونه یې زده.
ښا، شعرونه دې خپلې لیکي که دې بل چا؟
بس خپلې لیکي که دې بل چا.
ښا، خپلې لیکي یا دې بل چا دې خوښ شي غم یادوي ځان سره؟ ښه، اوس که راته ووایې یو څو شعرونه چې یا دې خپله لیکلي یا دې بلې.
زه به تاله یو شعر یم، دوه په دوه بنډار څومره مزه کوي، او سرې شونډې د یار څومره مزه کوي، وزي چې اوسېو پسې غره ته پاس، هر مازیګر ښکار څومره مزه کوي، او کینې چې وجره کې پښتانه زلمی لاس کې سیتار څومره مزه کوي. او زه چې درنه غواړم خلګي کله ستاره
څنګه،
زه چې درنه غواړم خلګي کله ستاره ته انکار څومره مزه کوي. او اے پاتونه غلې نشي تا ته ویم، وایه ستا شعر څومره مزه کوي.
وا وا، دغه شعرونو کې داسې خبرې دي لکه یو کوم ملګری لری څنګه لری؟ ښه، چیرته دی ولیدل؟ کوم واده کې دی لیدلی؟ چیرته؟
نه واده کې.
واده کې وای پوچا باید سړی مین نشي، وای بیا ډیرو پکې ځانونه جوړ کړي کنه، وای خېسته بنی تا ته به خېسته ښکار شي. نو تا چیرته لیدلې؟
ما په لار کې.
دا شاعری دي څنګه شروع کړه په دې واړه عمر؟
بس ډیر زیاته مینه وسره لرم.
ښه، هغه سره؟
هغه
سره که شاعرۍ سره؟
شاعرۍ سره.
کمال چې لکه هغه سره. ښه، یو بل دې مراته وایا.
وي مرا زه ستا په راتللو تیګه ګدمه نه درځم، ستا په لیدلو تیګه ګدمه، په قلم ځان رسومه تر منزله د وسلې په ګرځولو تیګه
ګدمه. ډېره لدا بیا وایا.
په قلم ځان رسومه تر منزله د وسلې په ګرځولو تیګه ګدمه، هسې نه منافقانو کې حساب شم د وعدې په ماتولو تیګه ګدمه، او زه مې خپل خندا بل ته ورکوم، زه د بل په جړولو تیګه ګدمه. او شاعري چې د پاڅون چا خو خنه کړه، پس هغه په غزلو تیګه ګدم.
واو، کتابونه لولې؟
او
کور کې خودي بل څوک نه دي شاعران چې اغه نم کله کله سز دکې؟
ولینا
څوک شاعر دي؟
زم پلار شاعر.
ښا، پلار دي شاعر دي. دا شاعرونه کې خو پلار مرسته نه در سره کوي چې یا سم کې یا خو هغه نه درته لیکي؟
نه، هغه شعر
مرسته کوي خو لیکي نه درته.
لیکي نه خو مرسته.
ښا، دا شاعران خو بیا یو ارمانم لري کړه، تا شاعرای کې هم دغه ارمانونه دي. څارمان لري؟
دارمان لرم چې د غټ غونت کې یو سړی لکه غټ سړی شو، یو خدای مطالعه ډیره وکړه.
ښا، او اغم پلاس در شي او لوی سړی هم شي؟ بس خدای دې اغم پلاس در کې او لوی سړی شي.
د ازادي رادیو روانه خبری مجله مو هم دومره و. د خبری مجله سر ته رسی شي، بل خبری مجله هم تاسو ته لرو. او بخشی سه جغم نیول سویده بل خبری مجله سید سمی عباس تاسو ته وړاندی کوي. بخیر رخله.
تشکر احمد شبر، امید که صحت شما خوبتر شوه. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی.